ازادي راډیو ما زیګرنې خبری مجله ته خراغلست. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل تر مهاله د طالبانو لخوا د تشدد دوام د باج اخیستو په معنا دی، خو وایي چې دوی به دا باج ورنکړي. د نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه هم په دې نیم ساعته خبری مجله کې راپورونه خپروو. السلام علیکم، دا خبری مجله ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د دې ساعت خبرونه فرشتې جلال زی چمتو کړي.
افغانستان حکومت وای دوی له طالبانو سره پر هر مسله مذاکره ته تیار دي، خو باج نسی ورکولای. د افغانستان جمهور رئیس نن د ښځو د عالي شورا د جوړیدو فرمان ورکړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي که روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکا د عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکړي، ډېر لویه بیه پرې کوي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد د افغانستان د ولسمشر سلاکار نن په کابل کې ویلي دي چې دوی له طالبانو سره پر هر مسأله خبرو ته او مذاکرو ته تیار دي، خو دوی طالبانو ته باج نسی ورکولای. وحید عمر نن په کابل کې په غونډه کې وویل چې دوی نسی کولای چې داسې چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې ناست وي او په فرا کې چاودنې وسي، او بیا طالبان دوی ته ووایي چې که د دوی خبره ونه مني چاودنې به کېږي. وحید عمر وویل چې د دوی پلاوی د مذاکرې لپاره تیار دی. د افغانستان حکومت ویلی دی چې د طالبانو سره د مذاکرې لپاره یې د 20 کسانو یو پلاوی تیار کړی دی. د رپورټونو پر اساس په دغه پلاوی کې څلور ښځې هم شته. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل دقیق نیټه لا نه ده اعلان شوې. د افغانستان جمهور رئیس نن د ښځو د عالي شورا د جوړیدو فرمان لاسلیک کړ. د ښځو د عالي شورا په داسې حال کې مطرح کیږي چې د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پیل ته شمیرل کیږي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره په پلاوي کې هم څلورو ښځو ته ځای ورکړی دی. د جمهوري ریاست د چارو ادارې نن دا خبر ټویټ کړ او ویې لیکل چې د دې شورا د جوړولو هدف د ښځو د مسلکي ظرفیت لوړول، د هغوی د حقوقي وضعیت ښه کول او له نړیوالې ټولنې سره د ښځو د افغانستان د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره د کړي تعهد عملي کول دی. د چارو ادارې ویلي چې د شورا مشري به خپله ولسمشر محمد اشرف غني کوي او په دغه شورا کې به شپږویشت ښځې غړیتوب ولري. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو شبکې یو لیک پر رسنیو خپور کړی چې د طالبانو په ادرس لیکل شوی دی. هغوی په دې لیک کې لیکلي چې له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا یې مثبت کار دی، خو خبرې او بیانونه یې له اعمالو سره توپیر لري، ځکه په دوامدار ډول طالبان داسې کارونه کوي چې تاوان یې بېګناه افغانانو ته رسیږي. په لیک کې له طالبانو غوښتنه سوې چې د خپل دې بیان په اړه چې د افغانستان د ښځو حقوق د اسلامي شریع او افغاني دود او دستور په چوکاټ کې مني وضاحت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي که روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکا د عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکړي وي، ډېره لویه بیه پرې کوي. مایک پومپیو دا خبر د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د ازادي اروپا او ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی پوهیږي چې روسیې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکړي او ایران یې لا تر اوسه ورکوي، خو دواړه هیوادونه پوهیږي چې امریکا څه غواړي.
We've made clear. We know the history. We know that the Russians have armed the Taliban.
دا وای موږ ورته واضح کړی د مشت تاریخ معلوم دی. موږ خبر یو چې تر دې مخکې روسیه طالبانو ته وسلې ورکړي. موږ په هیڅ چې ایرانیان تر نن لا ورکوي، خو موږ هر یو ته دا چې څه توقع ورته خلرو څرګنده کړی دا موږ به هر امریکایي عسكر د خوندیتوب لپاره او د هر عسكر د مسؤلیت لپاره هر هڅه وکړو چې د غوث ناتړ ماموریت په چوکاټ کې کار کوي او دا به تر هغو کوو چې په افغانستان کې عسكر لرو. مایک پومپیو ویل ایران او روسیه ته یې په زغرده خبره ویلي چې امریکا یې نشي زغملی. او د بغلان په اندره بولسوالی کې ځوانانو نن د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ځغاستې مسابقه درلوده. دا اول وار دی چې د بغلان ځوانان په ځانګړي ډول د اندره بولسوالی ځوانان داسې کار کوي. د ځغاستې په دې دوستانه سیالۍ کې د اندراب او دوو نورو ولسوالیو سلو ځوانانو ګډون کړی و او د مسابقې ګټونکي احمد جاوید د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دوی هیله لري چې په دې ډول به په ځوانانو کې د مخدر موادو د احتیاط پر خطرونو هم معلومات خپاره کړي او سپورت او ورزشي لوبو ته به د ځوانانو پام راوګرځوي.
خیلی خوشحال
هستم، خیلی خوشحال هستم که هیچ وقت داری خوشحال هستم. خوشحال هستم که کلمه پا دست سیالی که گدون نو کرده او بلاخره داده کوم. پا بلاروس که در نوبل جایزه گتون که سویتلانا الکسیویچ پخپل هیواد که لمظاهره چانو سره در پولیس و ظالمانه چلند غلنده لیده. هغه د ازادی اروپا و ازادی راژیو در بلاروس لبرخی سره پا مرکه که ویلی چه در لخپل و خلق و مننه کوی چه در خپل هیواد در جغورو لفاره حتی پیل کردیم. د هنګری حکومت پر اروپایي اتحادیه ټینګار کړی چې د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د خبرو او ډیالوګ لار غوره کړي. د هنګری د بهرنی چارو وزیر نن پر فیسبوک دا پیغام خپور کړی او لیکلی دی چې له داسې اروپایي ټولنې سره علاقه لري چې د خبرو او ډیالوګ پر بنا پریکړې کوي. د اګست په نهمه په بلاروس کې مظاهرې اوج ته ورسېدې او له هغه راهیسې پولیسو په مکرر ډول پر ولسي اعتراض کوونکو حملې کړي دي. په بلاروس کې د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې الکساندر لوکاشینکا په لوی اکثریت انتخابات ګټلی دي، خو اعتراض کوونکي ادعا لري چې په انتخاباتو کې کلکه درغلي شوې ده. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران به د بلاروس د وضعیت او هلته له مظاهره چیانو سره د پولیسو د سخت بد چلند په اړه د خبرو په خاطر د اګست په 14مه نیټه غونډه وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن سلووینیا ته چې د اروپایي ټولنې او ناټو غړی دی ورسېد. دا د ختیځې اروپا څلورو هیوادونو ته د پومپیو د رسمي سفر دوهمه ورځ ده. په سلووینیا کې به هغه د 5G شبکې او د اټومي انرژۍ په اړه خبرې کوي او د 5G شبکې د امنیت په اړه به د سلووینیا له صدر اعظم سره یوه ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 9.0، هرات د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 19، کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 3.0، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8.0 او ټیټه 3.0، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 9.0.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغانی خبرو د پیل تر مهاله د طالبانو لخوا د تشدد دوام د باج اخیستو په معنا دی. د امیر روغتیا وزارت وی په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر په کمیدو دی. د افغانستان جمهوری ریاست د ښځو د شورا د جوړیدو خبر ورکوي. په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعالې او چارواکې سره خبره کوو. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې ښځو ته د کرنې وسایل ورکول کیږي، څو کار وکړي او پر ځان بسیا شي.
مش په خپل سره کې نو کوي ځای جوړ کوم، نو کوي په الله کوتي نشته پکښې وکړو، مش په لایال پر قرار کو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غاک له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.2 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره د خبرو اترو د پیل پر مهال د دې ډلې لخوا د تشدد دوام د منلو نه دی. د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي طالبان هڅه کوي چې د خبرو اترو پر مهال تاوتریخوالی د باج اخیستنې په توګه وکاروي. له بلې خوا د طالبانو سره د مرکچی پلاوي او غړی وایي لا هم د خبرو اترو د پیل کره نیټه نه ده معلومه. دې موضوعاتو ته امید ظهیرمل په خپل راپور کې کتنه کړې.
افغان حکومت له طالبانو سره د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې وایي دا ډله باید د مذاکراتو میز کې د تاوتریخوالي پر ځای د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل لیدلوری واضح کړي. پاما او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي طالبانو سم تاوتریخوالی کوي څو د مذاکراتو پر مهال ترې د باج په توګه ګټه واخلي، خو ښاغلی عمر خبرداری ورکوي چې د مذاکراتو د پیل سره سم د طالبانو دا ډول کړنې د منلو نه دي.
په ټولو برخو کې چې غواړي خبرې وکړي زموږ مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دي. غواړو په ټولو موضوعاتو بحث وکړو، ولې داسې نه چې موږ له طالبانو سره خبرو ته ناست یو او په فراکې چاودنه وشي بیا طالب وایي چې خبره مې منئ که بل چاودنه هم وکړم دا نه منو.
درګ د لوړ پوړی سلاکار له طالبانو سره د مذاکراتو په پیل کې د ځنډ یو دلیل دا ښیي چې دا ډله د بحث لپاره څه نه لري او د تاوتریخوالي په دوام سره یې رسمي مذاکرات هم ځنډنی کړي دي. وحید عمر د مذاکراتو لومړنۍ اساسي برخه اوربند او ترې د څارنې لپاره د یو هر اړخیز میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کوي. طالبانو لا رسمن د حکومت د دې خبرو په اړه دریز نه دی ښودلی، خو تېره ورځ د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین د پاتې 400 طالب بندیانو د امنیت د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ویل داعش د افغان حکومت د استخباراتو او نورو نظامیانو په مرسته غواړي د دوی بندیان په نښه کړي چې دا کار به د مذاکراتو پروسه مختل کړي، خو له طالبانو سره رسمي خبرې کله پیلېږي؟ د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی غړي غلام فاروق مجروح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا هم دوی ته د مذاکراتو د پایل او هم دا ډول قطر ته د سفر په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي.
موږ خپلمنځي غونډه درلوده، چمتووالی هم لرو. درې څلور ورځې وړاندې د ویزې لپاره زموږ پاسپورټونه هم راڅخه اخیستي دي، خو په دې نه پوهیږو چې کله حرکت کوو، سبا یا هم بل سبا.
د ملي مصالحې عالي شورا هم د مذاکراتو د پیل او قطر ته د افغان پلاوي د سفر په اړه بشپړ معلومات نه ورکوي. د دې شورا رئیس عبدالله عبدالله وړاندې ویلي وو د طالب بندیانو له ازادۍ وروسته به په درې ورځو کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا له ډیرو اړیکو سره سره دې پوښتنې ته ځواب نه وایي چې آیا د 400 طالب بندیانو د ازادۍ لړۍ پیل شوې او که نه. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
له ازادي راډیو مازیګرنې خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی نن د ښځو د عالي شورا د جوړېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان د جمهوری ریاست د چارو ادارې دا خبر ټویټ کړی دی او لیکلی دی چې د دې شورا د جوړولو هدف د ښځو د مسلکي ظرفیتونو لوړول، د هغوی د حقوقي وضعیت ښه کول او له نړیوالې ټولنې سره د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره د کړي تعهد عملي کول دي. د چارو ادارې ویلي چې د دې شورا مشري به په خپله ولسمشر اشرف غنی کوي. په دې شورا کې به د شپږویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي غړي وي. د ننګرهار مرستیاله والی او د ښځو د حقونو فعاله حبیبه کاکړ دا شیبه په دې اړه د بحث لپاره په مستقیمه اړیکه راسره دی. غواړم د ښځو د شورا د جوړېدو په اړه د هغوی نظر وپوښتم. میرمن کاکړ، مننه چې د خبرونې ته مو راغلی او زموږ بلنه مو منله. فکر کوي چې د دې شورا د جوړولو هدف په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې را روانې دي څه معنا؟
سلامونه نیکې هیلې تاسې ته او ستاسې له طریقه ستاسې راډیو تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. راځم پوښتنې ته. کله چې رئیس صاحب جمهور کومه ژمنه د میرمنو سره کړې ده هغه یې واقعا سر ته رسولې ده، لکه د نن نه دوه کاله مخکې چې دریم کال روان دی ویلې چې زه په لویو ولایتو کې ښځو ته د ټولنیزو چارو معاونیتونه ایجادوم او پکې میرمنې په وظیفه ګمارم. هغه وعده یې خپله سر ته ورسوله چې زه په افغانستان کې دویمه میرمن وم چې د ننګرهار ولایت په ټولنیزو چارو کې تر دې دمه خپله دنده سر ته رسوم. دوه کاله او درې میاشتې څلور میاشتې زما د تقرر کېږي.
میرمن کاکړ، له یوې خوا خو د ولسمشر ژمنې وې، ولې زه غواړم پوه شم چې په اوسني حالت کې چې د سولې خبرې په ورځو کې را روانې دي، د دې شورا د جوړولو نه کوم هدف ولسمشر غواړي چې ترلاسه کړي؟
لیوی خوا د میرمنو پیشنهادونه و چې د سولې شورا کې د ښځو حضور کم ده، نو د همدغه پیشنهادونو په اثر باندې رئیس جمهور دا لطف کړی چې د ښځو شوراګانې جوړوي، او بیا د شپږویشت دولتي او غیر دولتي نمایندګان به په دې کې، زه وایم چې حتماً به دا شورا برنده وي، ځکه ښځې خپل وطن ته سولې ته خاصه مینه ورسره لري، مخلصې دي او غواړي چې دا وطن نور د سولې او ثبات لوري ته لاړ شي، تر څو زمونږ اولادونه بچیان په سوله کې درسونه ووایي، تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، بالاخره وطن راجوړ شي، ځکه په جنګونو کې وطن ترقی او پرمختګ او اقتصاد او تعلیم او صحت دا ټول خراب شوي.
بله مېرمن کاکړ،
شورا شورا دی د سولې لپاره.
بله، دا شورا به ولسمشر ته یوازې مشورې ورکوي که به وضعیت څیړي، او بیا به دغه په اساس باندې راپورونه چمتو کوي، که به کوم اجرایي صلاحیتونه هم لري، که په دې اړه لطفا یو څه راته ووایي.
څه چې جوړیږي هغه هلته هدف وي، چې هدف وي پلان جوړیږي او د پلان په اساس باندې پرمختګ کیږي. چون چې د شورا مشري په خپله رئیس جمهور کوي، دې کې به اجرایي صلاحیتونه وي، دې کې به پیشنهادونه، دې کې به نظریات، دا به ټول اخیستل کیږي او بیا به پیروي کاره کیږي چې تر څو د افغانستان په خیر باندې دا شورا تمامه شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه مېرمن کاکړ کرا ته وایي چې کله په افغانستان کې د سولې له موافقو یا موافقې وروسته په د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه پریکړه کیږي، د طالبانو په موجودیت او ګډون سره د دې شورا برخلیک به څه وي، دوام به کوي او کبا لکه د دولت نورې څانګې چې کېدای شي په دې کې بدلون راشي، په دې کې به هم یو څه تغیرات راځي یا به لمنځه ځي؟
نو شورا به تر هغه وخته خپل کارونه کوي چې تر څو د سولې برنامې، د سولې هدفونه دا ټول به تطبیق شي، عملي شي، پس تغینه به د سولې شورا بیا نو به یا نه، خو په خاصو حالاتو کې به خاصو حالاتو کې به ځکه ښځو چې دغه اتلس کاله پرمختګونه کړي، پیشرفتې کړي، او چې د طالبانو سره د سولې پروتوکول کېږي، نو دغه د ښځو پیشرفتونه دا به دې ته به په دولت کې ځایي، او دوی به مېرمنې خپل حق حقوق غواړي، د مېرمنو حقوق به خوندي پاتې کېږي، کلم چې سوله کېږي، پروتوکول کېږي، یو څه به راکوي، یو څه به ورکوو، د دواړو خواو نه به بیا پې پروتوکول او توافق کېږي، وروسته د هغې نه به سوله رامنځته کېږي.
ډېره زیاته مننه د ننګرهار د والي مرستیاله حبیبه کاکړ و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د تازه فرمان په اړه چې د ښځو د عالي شورا د جوړېدو خبرې ورکړی، په دې اړه یې خپل نظر څرګندو. په همدې موضوع کې بیا هم د ښځو مسله ده، په هلمند کې یو شمېر مېرمنو ته د کرنې وسایل د مرستې په توګه ورکول کېږي. چارواکي وایي د دې کار هدف دا دی چې مېرمنې وکولی شي د کرنې له لارې پر ځان بسیا شي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای په هلمند کې له یو شمېر مېرمنو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
دغه مېدار خولۍ او شنو جامو واړه هلک محمد خپل سپینسرانه د ناوی ولسوالۍ څخه راوستلې ده چې د غنمو تخم او کیمیاوي سره ورته واخلي. د دې ښځو سره چې اکثره د ډېر عمر لرونکي دي، په دې خاطر مرسته کېږي چې په ځان بسیاسي او اقتصادي پر پښو ودرېږي. زرګر چې د خپل واړل مسی سره د خوراک نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کوي وایي اقتصاد یې خراب دی. کلونه کېږي چې په دې هڅه کې ده چې خپل اړتیاوې خپل پوره کړي.
خدای دې تکانیابه کړي چې موږ سره دغه نه مرسته کوي. موږ خوشحاله یو چې موږ په دا خپل سرای کې نو کوئ ځای جوړ کړو. موږ نو کوئ پهله کو پیاز شی پکښې وکړو. موږ خپل عیال پر کراره کړو. ولا که په میاشت کې بټاټه پر درګاه ایښېدلې ده نو په کور کې واته ته نه پاره عیال ولا که دی بعد نه غنم په کور کې لرو. موږ خوشحاله یو د حکومت خدای دې نه خوارې نه د حکومت ته وسې وچې موږ سره نه مرسته وکړي. موږ سره د ښو وچو کومک موږ سره کړي. موږ خوارو غریبانو مسکنانو شی ولا که لرو.
د ښځو سره په مستقیم ډول دغه شان مرستې څه نوې خبره نه ده. پخوا هم مرستندویه او حکومتي ادارو د چرګانو غواوو او نورو مسلکي زده کړو په برخه کې ګڼې ښځې روزلې دي. د هلمند د ښځو چارو د ریاست یوه استاد چې دغه 300 غریب ښځې د یوې سروې له مخې موندلې دي وایي پخوا تر دې د ښځو په نوم ورکول سوي مرستې سمې نه دي ویل سوي. کاملې اسماعیلي ازادي راډیو ټول هلمند نه امن ولایت دی د ډیرو ښځو مړونه مړه سوي دي. کورنۍ تر غاړې دي ځکه د دغه ښځو په ځان بسیاینه ضروري ده.
هلمند یک ولایت هسته کې جنگ زده هسته ولایت رنگ دیده هسته از جنگ زیاد رنگ دیدن. مثال خانم ها شوهرای خود از دست دادن، خانم ها اولاد های خود از دست دادن، خانم ها نانآور خانواده خود از دست دادن. اینمی که مثال برشان ترینینگ داده میشه که مثال زراعت چی رقم کشت میشه، تخم برشان داده میشه که از این طریق مثال می کشت زراعت خود پیش ببرن، نفقه عیال خود برابر کنن. در اقتصادشان رول بسیار خوبی دارن، نفقه عیال خود از این طریق برابر کرده میتنن.
چارواکی وایي که پیل سوی پروګرام نتیجه ورکړي د 300 څخه به لوی کړي او زرګونو نور ښځو ته به هم د اقتصادي بسیینې دغه مرستې ورسوي. د جګړو او ناامنیو څخه اغېزمنو سوو ښځو سره دغه مرستې او په ځان د دوی د بسیینې پروګرام داسې مهال پیل کیږي چې د بشر د حقونو د خپلواک دفتر د مسؤلینو په خبره ښځې د کورنیو ستونزو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي تر څنګ په جګړو کې هم تر بل هر چا ډېره قرباني ورکړې ده. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. هزاره پرونه وای چې افغان حکومت د سولې د مشورتي جرګې له سپارښتنې سره سم لکه څنګه چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو حکم کړی اوس تازه راپورونه ده چې دا بهیر پیلیدونکی دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د شیبه پل چرخي زندان ته نږدې شته دی او له هغه ځای نه په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب، څنګه چل دی د بندیانو د خوشي کولو پریکړه یا هغه بهیر کوم ځای ته رسیدلی؟
تر دې دمه د دغه بندیانو د خوشي کولو لړۍ لا نه ده پیل شوې. د پولي چرخي زندان ته نږدې تقریبا مخې ته یې زه همدلته موقعیت لرم او دا زندانیان چې راوځي طبعا په همدې لاره باندې به راویستل کېږي. تر دې دمه لا رسمي لړۍ نه ده پیل شوې، بیرون نه دي راویستل شوي، خو داخل د زندان نه یو سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور شي، وویل چې نن د ورځې تر پایا اتیا کسا د دغه 400 کسانو له ډلې اتیا زندانیان خوشی کیږي. هغه رسمي مراسم په داخل د زندان کې جریان لري او په سو راتلونکو غړیو کې به سو راتلونکو شیبو کې به دغه زندانیان خوشی شي. نو موږ دلته منتظر یو تر دې دمه لا رسمي څه نه ښکاري، خو د سرچینې وینا دا ده چې په سو شیبو کې به دغه بهیر پیلېږي.
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریالو چې د کابل نه د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو د احتمالي پیل په اړه له کابله راپور راکو. تر اوسه پورې دقیقا معلومه نه ده چې دا بندیان څه وخت او کله خوشي کېږي، خو ویل شوي دي، یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښایي دا بندیان نن یا د دوی بندیانو اولینه جوپه چې اتیا کسان دي ښایي نن خوشي شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د کمیدو په حال کې دي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د کورونا وایرس 9000 فعالې مثبتې پیښې شته چې ناروغان یې ډېر هم جدي نه دي. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکوي، خو دغه ناروغي بیا هم یو ستر خطر بولي. د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، پر دغه ناروغۍ به د اخته شوو په شمېر کې نور کموالی هم راشي.
لوړه سلنه چې له شپېتنه تر اویا پورې وه 15 سلنې ته راټیټه شوې ده. اوس په افغانستان کې د کورونا وایرس 9000 فعالې پیښې لرو. پخوا تر دې چې 10 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته شوي وو، هغوی رغېدلي دي.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس 9199 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې د مثبتو شمېر یې 10315 ته رسېدلی دی. دا وزارت وایي تر اوسه له کووید 19 نه 6694 کسان رغېدلي هم دي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د سنبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه به ټول دولتي او خصوصي ښوونځي پیل شي. خو د دغه وزارت سرپرست رنګینه حمیدی وایي که په ښوونځیو کې د روغتیایي سپارښتنو د نه مراعتولو له امله د کرونا وایرس پیښې وموندل شي، پر اوسنۍ پریکړې به له سره غور وشي. په همدې حال کې د کابل ښار په ځینو لویو جوماتونو کې د کووید 19 له امله د مړه شوو په ډله ییزه فاتحه کې ګڼو دیني عالمانو د قرباني شوو د کورنیو غړو او عامو خلکو ګډون کړی و. د فاتحې ګډونوالو کرونا وایرس خطرناک وباله او له خلکو یې وغوښتل چې له دغه ویروس نه د ځانونو، کورنیو او ټولنې د ژغورلو په خاطر د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي. د کابل د دشتی برچی په یو جماعت کې د یوې ډله ییزې فاتحې تنظیمونکي نجیب الله آزادی راډیو ته وویل
خلکو د کرونا وایرس د خپرېدلو له امله نه وتوانېدلی چې د مړو سویو فاتحه وکړي. اوس چې د کرونا وایرس کم سوی، ومو غوښتل چې خلک راټول او د مړو لپاره ډله ایزه فاتحه وکړو. ګډونوالو له خدایه وغوښتل چې نور دغه مرض له هېواده لرې سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري له 24 نیټې نه تر اوسه د کووید 19 له امله ټول 1345 کسان مړه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په کمیدو دی.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هم د نننې پښتو خبری مجلې ورستای راپور. برتنوي لرغونپوهانو ویلي دي د آسیا او هډوکی موندلی دی چې لرغونتیا نږدې 15 لک کلونو ته رسیږي. د ساوت ایست لرغونپوهانو بنسټ پرون په خپل ټویټر پاڼه د دې کشف خبر خپور کړ. د دې موضوع نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې واورئ.
د لرغونپوهنې یوه لویه لاسته راوړنه په بریتانیا کې ثبت شوه. لرغونپوهان وایي د بریتانیا په جنوب ختیځ کې د سوسکس له بروکس کروف لرغوني سیمې یو هډوکی او څو ډبرې پیدا کړي چې لرغونتیا یې 4,80,000 کلونو ته رسیږي. تر ټولو بارز کشف د آس هډوکی بلل شوی چې عکسونه هم د ساوت ایست لرغونپوهانو بنسټ خپور کړی. د ساوت ایست لرغونپوهانو د بنسټ یو مشر څېړونکي ډاکټر متیو پوپ له رسنیو سره په خبرو کې د کشف شوي هډوکي او نور مواد په اړه معلومات ورکړي. غویلی د آس یو هډوکی کشف شوی چې ور باندې د چړو ردی ښکاري. برتانوي لرغونپوهانو اټکل کړی چې شاوخوا 500,000 کاله مخکې هغه ډله چې ساینس پوهان یې لومړني انسانان یا هومو هایدلبرګنسیس بولي په یوه ساحلي سیمه کې آس قصابي کوو او دا هډوکی ترې پاتې شوی. ډاکټر متیو ویلي له کشف شوي هډوکي ښکاري چې یوې ډلې څنګه جمعي کار کاوه. د ساوت ایست لرغون پوهانو ډله په بورکس گروف کې لډیر وخت د لرغونو آثار او موادو په څیړلو بوخته ده. په سوسیکس کې د لرغونی ساحه درې څلور لسیزې مخکې کشف او څیړنې ور باندې روانې دي.
په برتانیا کې د یو آس د هډوکو د موندلو په اړه راپور مو اورېده چې د لرغون پوهانو په نظر لرغونتیا یې 15 لکه کلونو ته رسیږي. قدرمنو اورېدونکو، دا د دې خپرونې وروستی راپور و. په بله نیم ساعته خبري مجله کې سید سامع عباس ستاسو کوربه دی او تیار سټوډیو ته راغلی له نویو مطالبو او راپورونو سره. سامع جان، پخیر راغلی.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین.